سلامونه ده سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاصوم پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د خطر له بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړه د خطر د بندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالات او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري کړې دي د امریکا او خطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبري ورسته له هغه کړي چې د شنبې پورس د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړه او نوموړی وواژه ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویشتو تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېره اونۍ لسګونه تنه سیل یوړل ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د درویشتو تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلي دي د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وسو د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالره پور ادا کړی دی د ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل موري په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه د قمندانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوی کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبريګم او د اوکرين پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لکتر لګه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړي خو پرون بریدونه تمبول شوې دي د اوکرين پاوز په دې سیمه کې چې دونیتس کارته نږدې ده د خپل مخالفو وسلوالو پر ضد لاتو کلونو رئیسي کلکی مورچه جوړې کړي روسي دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکی سیمه بریدونه پیل کړي دي خبرونه مو واوریدل اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته آیا د القاعده د مشر په وجلو کې امریکا سره پاکستان مرسته کړي که څنګه کارپوان لا غیډلی مایکل کوګلمن ویلی پاکستان مرسته کړي خو ځین نور لکه سمی یوسف زای باورې دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړي
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولای شوی
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې
یابتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوی سکان وای بل چاره نه لري
تر کله د افغانستان په اړه مخری تر تر اسی خاطر کې مو وطن مو
او شپږی زپایت ورسیده یو شمیر کرکټ په هان تری خوختي خوزین نور لکه بادام محمد زای هغه مسایل یادوي چې په خبرې دا کرکټ لیګ کم رنګ کړي وو
خو چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و جذبات او څلور وو سکل بیا غتزونه پکې منی وو یو څه کم رنګ وا په دویم قدم کې د غورستي بریډ اړې خلک خوښی نکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنون کې وای ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وای فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي، ځکه چې دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورن لګولی وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګومان کوي چې د پاکستان له هوایی قلمرو نه تیریږي.
د کوګل من په وینا کې د امریکا بي پيلوټ الوتکه له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیرېدی. د منځنۍ اسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیرنی دي د منځنۍ اسیا لاري استفاده ورته ډیره سخت ده. کوګل من پر خپل ټوئیټر پانه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیر خبرې شته. کنور سنوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابل په افغانستان کې سوداګري سخت اغیزمنه شوه. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هوار شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به د پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چیړونکي فرشتې عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چیړنو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختيږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تیرو یو لسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په اته څلوېښت ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همداراز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوی تغذیه ها
د بشري حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان خبري لخند سره مخامخ نکړي او دواړه خواوې وی فوري موافقه ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږی مخبزیاتي دونکو بحران فوري چاره بللې او ریشې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارس ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور طبيعي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرسته چې افغانستان سره کېږي دا مرسته به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونو په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه ده به دوی په دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخیږي وروسته ده او د خلکو لپاره د کار زمينه هم مساعده کیږي. یو هغه برنچونه چې په خوا تړل شوی و هغه به بیرته خلاصیږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې د نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نشي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث ده شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفی اغیزمن شوی دی نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیرو اقتصادي چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وربشو کابل ته هلته پروند شپږیزه کرکټ لیگ فائنل لوبه وشوه. پکې د سپین غار پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیگ څنګه وو؟ یو شمیر کرکټ پوهانې په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزي کرکټ لیگ اتم پړاو سیالۍ پای په دغه لیگ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیگ اتلولي خپله کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیک د پخوا په څیر رنګین نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زی وی د ملي سرود د غول او د ملي بیرغ نشټون د دې لیک خوند کم کړای و.
یو سره تیر شپږ زونه کم رنگ وا د نندارچانو کم راتک په لوبغاله کې د خلکو کم جمو جوش هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و جذبات او څلور و سکل بیا غت زونه پکې منی و. یو څه کم رنگ وا په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوښی نکړو په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتی تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدې چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګه حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګه کړ. د تیرو جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وي. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیک ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو کامیاب لیګو په افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته که وګورو خلاص تر نو کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو او کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیسته ورزګان چنار ټول سوالي اوسیدونکو له دولت غواړي چې د ماشومان لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي لته رو دوه لس زرايسي ورته ایز ډول د بیا رغونې پروګرام نه د پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنار ټول سوالي د ورزګان د مرکز ترنکوټ شهر ختیز لوري ته په 25 کیلومتري کې پرته یو له غول سوالي څخه د خلګي نږدې د ژوند د هر ډول سانچاو به ورخي دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي. ځکه دا ولسوالۍ د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. پنځلس کلن احمد جان او یولس کلن عبدالولی د یادی ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځیو غوښتنه کوي.
زه بیا سواد غټ سوی یم، ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غټ سي، موږ بې سواد غټ سوي. مدرسه نه و، سبق نه و، کتابونه نه و، نه کتابچه و، نه قلم.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نه مکتب شته، نه له پولې له علاقه زده دا مې ژوند دی.
چې غټ سوي په دغه دغه کې غټ سوي، نو د سپین ږیرو سو په دغه کې سو کوچنیانو پر دغه رقم باندې سو، نه د کوچني شی زده دی، نه د لوی شی زده دی. بهر له قهوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادی ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادی ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشر خدمت کړی دی، کشر خدمت کړی دی، بس د جوړ کې د شروع
نه والله کې چازمر راغره تلې دي
طالب چارواکي بیا یمنه کوي چې یادی ولسوالی ته به غزیدل لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. دغه ولایت د والی مرستيال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راوړی ته وي
د سړکانو موضوع دغه موږ شریک کړی دا برای دلته د وزارت مالیې وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی هغه مننه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سکه اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته تېره ورځ دغه یوه هته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د تراګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړی وایي چې هم له افغانستان او وتل ورته ګران کار دی خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نو موړی وایي چې هم له افغانستان او وتل ورته ګران کار دی خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
د افغانستان پر خودل مقتدا دون کې دی د دې لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رلو شو یو نه خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی له مسلمانانو سره تګ راتګ لرو خو څه وکړو اوس موږ دیش کندې لرو هند کې ژوند کوي ماشومان یتیمان پاتې دي په ویره کې ژوند کوو یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي بیا چې آرامي شوه بیا همدا افغانستان وی او موږ
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې دیرس افغان سکان او هندوان دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال د دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسولین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لرې نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی.
دلته اووه اته زره هغه کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده. کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو. د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي ترڅو یې وضعیت یو څه ښه شي خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی.
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزون کې وایي سکالې د تیر کال په نسبت د شاتو پاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغله. د دوی خبره په ننګرهار کې اوس مال شپږ نیم سوه د شاتو مچیو روزن ځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابر شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزون کې وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سکالې حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي.
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان راغلل خپل فارمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکال الحمدلله 200 ټن څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټن تولید شهیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د شاتو مچیو 1550 پارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونی د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنې شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به سو چند زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقال بیغمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دي نسبت نورو شینو پورې اضافي شي نه دي. نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولیت خلک هغې ته ورکوي او په هغو پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا نو هغو دپاره شه. نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نورو کلو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولی دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د تاسو زنی پیغامونه در خبرو.
تاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزیو رسالی څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه د کوم مرستي چې د نړیوال ټولنې له خوا د افغانستان له سره تر سره کیږي دغه مرستي په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره کې رسالی کې په وندونو باندې تر سره کوي چې دا زما پر نظر غیر عادلانه ویشنه ده. لکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بېوسه دي اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي. اقتصادي مشکلاتونه دي. خلکو ته کومک نه رسېږي. خلک ټول غریبان دي بېچاره ګان دي. د اسلامي عمارت او لوړپور چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای سما.
السلام علیکم. زموږ ستونزه دغه ده وروره چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستین وسو دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علما او د خدا او د قرآن په حدیث خبرم دي اما ټول ملت به ګناه مظلوم ته دروغ وایي ولی ورور د ملت ګناه چې شوجام بمبارې ته راته خیال دی خدای پاک شاغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وانه دا غشي ظلمونه وکړه دا پلاستی چې دا ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ژغستوک نه اوري ګرد عمر چې دروغ وایي دا ابو مالی خپل به وشرمېږي والسلام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړې موندلې چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګری چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلی افغانستان ګاونډي هیوادونو ته 130 میلیون ډالره پور ادا کړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. او د اوکراین پوځ پرون وویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلي حمله کړې خو پرون بریدونه تمبول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په تیر بیا دور کوسو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته هروشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستان لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم ستاسو څخه د هیله کړې و چې لطفاً خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خبرولای ځکه چې موږ یوازې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د ځینو پیدا شوو خپلوانو او دوستانو په هکله یې معلومات راکړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دا بیر رسول کہ دمون اور دن کا کارتون است خدمت انا لکم دا بیر رسول رک رو خاص خوشال ہے جو اخر محمد خادمی نے بہن دولت واشی بل خوالی د سیمه خفه تناس کینہ د نو شپه کې یو کاس دا دعوت په نامه باندې درش خیال کې چې دا واشی بل خوالی تر هغه دی تقریبا 300 مزلورم پیغامونه تر شه تر بوس تر په تو کنه دا تیرا سوی دا کوم دوست یا مسلمان دی مزمر سره دا چې کوم پر دغه شمیره باندې اړه کوي چې مالک په کله شمیره د 0 0 یو څلور وا ات یو نه شمیره د دې باندې 0 0 یو څلور وا ات یو نه اسیک څنګه وای دی وای زه د خندنه خدای پما
سلام شریف خان د زده ما سننګ رهار ولایت څخه دغلته مو یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر یې تقریبا 15 کال دی او نن بصری ادمی د عزیز دوی دی اسمان رنگی جامع پرتندی د ننګرهار د بیسو صاحب دی کله کنه د هر چوی لمو سره پلان د شمیرواړی کونی سي او خپل ماشوم تر لاسه کړی رومله روشن شمیروای مته تر نه هاویا اته سو شپږ نن انزل لس یو ځل بیا تکراروم سپر و نه اته سپر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات مې راوایم چې دا باندې واټس اپ هم دی که غواړې په واټس اپ هم ورته عکسونه لېږم چې پرتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټس اپ یو ځل بیا تکراروم پرتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش خبرونه ګلون اوریدن.
سلامونه خني کې هل احترامات روشن سي محترم تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول اوریدن کو کارکونکو ته خاص سلام کوم او دا وخت مو په خیر. زه بلال سمیم ده ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ څخه يم. د پدشي وزن کې دا پیغام پریدم دا چې زما د ترزوي د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی چې ټول جامې پر کندي او سری سپلای دغه ماشوم که د هر چا وي نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمېرې ورته وایم صفر اتاویا شپږ نوي نولس او اخره کې نهه سوه دوه پنځوس. یو یو دغه تکرار وایم صفر اووه اته نهه شپږ یو نهه نهه پنځه دوه او بله شمېره وایم اتصالات صفر اتاویا درې پنځوس نه نوي درې نوي. مننه دا ازادي راډیو نه.
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تا ته کوم چې زو ګوري ازادي ټولو ته او خاص سلام هم دا وختم په خیر. زه د ټلیفون لیکي تاثیر شوم خالد ارمانیم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. روشن سه محترم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو راهیسې مونږ سره دی. دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه د پلار نوم مې عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت یم. نو د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفون شمېرو اړیکه ټینګه کوي صفر اتاویا اتهویشت شپږ پنځوس دوه سوه یو. تکرار یې وایم صفر اووه اته دوه اته پنځه شپږ دوه صفر یو. بل شمېره وایم صفر اتاویا پنځه نوي شپږویشت درې سوه پنځه. تکرار یې وایم صفر اتاویا پنځه نوي شپږویشت درې سوه پنځه. یو یو وایم صفر اتاویا صفر اووه اته نهه پنځه دوه شپږ درې صفر پنځه. روشن سه محترم دا زما پیغام بار بار نشر کوي چې دا کوشنه مون خپل کورواله ته په سي او سلامت توګه ورولېګو خو ښه ژوندګي.
سلامونه نیک هیله د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. حقدار د لاندې مال جلال آباد نه دغه ته جلال آباد سیمند جلال آباد په خار کې د فاطمه زهرا شپخانی مخه ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې تلور کال عمر به شنی شنی سترګې د تورې جامې په ځان دي. فراز کې یو تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي داسې ژبه یې بنده بنده کېږي. او که دغه د هر چا له کورنۍ وي زه ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي